شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. د دې ساعت په خبرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختبی. السلام علیکم. افغان ځواکونه د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د نویو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي چې تر ډېره کمانډو ځواکونه ترسره کوي. د دې عملیاتو په اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د نننۍ مهمې لوبې حال هم درکوو، خو لومړی خبرونه له رضوان مراد څخه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي. د جوجان د امنیت قومندانۍ وایي د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د کمانډو او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وچل شوي او یوه فرانسوي میرمن نیول شوې ده، او یو وسلوال کس نن د فرانسې په جنوب کې یو شمېر کسان برمته کړي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي روسیا له طالبانو ملاتړ کوي او حتی د ډلې ته وسلې ورکوي. جنرال جان نیکلسن له بی بی سی سره په مرکه کې ویل د په افغانستان کې د روسانو بې ثباته کوونکي فعالیتونه لیدلي دي. دا نوموړي په وینا روسي وسلې د تاجکستان د پولې له لارې طالبانو ته قاچاق کیږي، خو جنرال نیکلسن دا نه دی ویلي چې په کومه اندازه روسي وسلې طالبانو ته ورکول کیږي. روسیې تر دې مخکې د امریکا دا ډول ادعاګانې رد کړې دي. طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو ورکولو موضوع بیا په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د مسکو او ناټو ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. د جوزجان د امنی قومندان وایي د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان کمانډو او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې تېره شپه څلور داعش وسلوال وچل شوي دي او یوه فرانسوي میرمن نیول شوې ده. فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته ویل په وچل شو کې دوه ازبک وسلوال دي.
در نتیجه چهار نفر از گروه داعش کشته شد و یک خانم فرانسوی به دست نیروهای کمانی اردوی ملت تیره با خود بردن.
خاغلی جوزجانی ویل چې نیول شوی فرانسوي میرمن د داعش په لیکو کې وسلوالو ته روزنه ورکوله. خو بل لور ته بیا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د درزاب په عملیاتو کې پنځه کسه نیول شوي چې دوی ازبک او یوې فرانسوي میرمن ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نامه د ملي اردو د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د چهارشنبې په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې پیل شول.
امسال در عملیات نصرت ما بالای عملیات قطعات کماندو، قطعات خاص، عملیات شبانه و عملیات قوای هوایی که ضربات مستقل هوایی را اجرا کنه بسیار تمرکز کردیم.
خاغلی وزیری ویل چې دا عملیات په څلورو پړاوونو کې ترسره کیږي. امنیتي مقامات هیله څرګندوي چې د نصرت په نامه دروانو عملیاتو په ترسره کېدو به د وسلوالو فعالیت بند شي او د امنیتي ګواښونو مخه به تر ډیره ونیول شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. یو وسلوال کس نن د فرانسې په جنوب کې یو شمېر کسان برمته کړي دي. پولیسو او چارواکو ویل دغه وسلوال تر دې مخکې چې په تریبیس ښارګوټي کې په یو سوپر مارکیټ کې خلک برم تکړي پر پولیسو هم ډزې وکړي. تر اوسه په دې پیښه کې د یو کس د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د فرانسې صدر اعظم ویل داسې ښکاري چې دا یوه تروریستي پیښه ده. ځانګړي امنیتي ځواکونه سوپر مارکیټ کلابند کړی دی او سیمې ته تلونکي ټولې لارې هم تړل شوي دي. په همدې حال کې غیر تایید شوي راپورونه وایي چې برمتونیونکی وسلوال د داعش ډلې غړی دی. کرملین د اروپایي ټولنې لخوا له مسکو څخه د خپل استازي د بیرته رابللو په اړه د دې ټولنې د پریکړې په باب خواشیني څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې ویل چې دا ټولنه دې نتیجې ته ورسېده چې په ډېر احتمال روسیا په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومولو تر شا ده. د کرملین وایي دیمیتری پسکوف نن ویل مسکو د اروپایي ټولنې له دې اقدام سره موافق نه دی او په خبره روسیا د سرګی سکریپل او د هغه د لور د مسمومیدو له قضیې سره ارتباط نه لري. د اروپایي ټولنې مشران له مسکو څخه د خپل استازي د رابللو اعلان وروسته هغې کوي چې د برتانیې صدراعظم تریزا می په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنو کیمیاوي موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ پر وړاندې د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. او د سوریه د ختیځ غوټې له یو خرګوټي څخه حکومت زد وسلوال یاغیان وتل او سیمه د سوریه پوسټه وسپارله. له هرسته خرګوټي څخه د احرار اشام ډلې د وسلوال وتل د روسیې په منځګړتوب د شوې معاملې له مخه کیږي. دا تحول په 2018 کال کې د سوریه د حلب ښار تر جګړې وروسته د سوریه د حکومتي ځواکونو ستر بری بلل شوی دی. له هرسته ښار څخه په 150 بسونو کې څه د پاسه 1500 کسان چې وسلوال او د هغوی کورنۍ وي وتلې دي. د سوریې د حکومت ملاتړي شیعه وسلوالې ډلې حزب الله وویل چې 1500 وسلوال او د هغوی د کورنۍ او 600 غړو موافقه وکړه چې له سیمې به ووځي. دمشق ته نږدې په غوطه سیمه کې د جګړو له امله څه باندې 1500 کسان وژل شوي دي او دا جګړې د سوریې د 1 کلن کورنۍ جنګ تر ټولو خونړۍ بلل شوي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. افغان ځواکونو د نصرت په نوم پوځي عملیات په ټول افغانستان کې پیل کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي
په دې کې مونږ ډېر زیات کوښښ کوو چې د هوایي ضربونه د شپې د عملیاتونه او د کوماندو د قطعاتونه مونږ استفاده وو.
په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د جګړې ترڅنګ د سولې په برخه کې د واشنگتن او کابل له نویو ګډو هڅو خبرو. د افغانستان د پوهنې وزارت هیله مند دی چې روان کال به په ناامنه سیمو کې اکثر تړلې ښوونځي بیرته پرانیسي او سبا په افغانستان کې د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیل شي.
زموږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان به ښوونځیو ته راځي او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ لومړي ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبه روانه ده. د دې مهمې لوبې حال د خبرونې تر اخره درکوو. ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې SMS-ونه هم لولو. د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې له پلان سره سم دغه عملیات د نوي کال په لومړۍ ورځ پیل شوي او تر دې دمه پکې لسکونه وسلوالو مخالفانو ته مرشوب لا اوښتې ده. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نصرت په نوم د پیل شوي پوځي عملیاتو په لړ کې لزګونه مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي د عملیات د نوي 1409 لمریز کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په فاریاب، جوزجان، فراه، ننګرهار او یو شمیر نورو سیمو کې پیل شوي او د دې کال تر پایه به دوام وکړي. ښاغلي وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نوم په دې عملیاتو کې تر ډیره په شپنیو، هوایي او د کوماندو ځواکونو په حملو تمرکز شوی چې غټي زیاتې دي.
د نصرت عملیات د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې پیل شوې دي چې لویا بیلګاین د فراه ولایت ته منګ ډیر خلاص راوړنی لرو. په دې کې منګ ډیر زیات کوښښ کوو چې د هوایي ضربونه د شپې د عملیاتونه او د کوماندو د قطعاتونه منګ استفاده وو. په دې عملیاتو کې منګ ډیر فشار په دی اچولې چې په کم مصرف، په کم جزستان او په لږ وخت کې ډیر لاسته راوړنی ولرو.
د وای روان پوځي عملیات د کال په اوږدو کې په سلورو مرحلو کې ترسره کیږي او هغه سیمو ته به کې ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خاغلی وزیر زیاته کړه د دې عملیاتو په پلان کې په ځانګړي توګه د هغه نیمګړتیاو په لری کولو تمرکز کړي چې په تیر کال کې ورسره مخ وو. نوموړی ډاډ ورکوي چې د نصرت په نوم د دې عملیاتو په جریان کې به ټولې هغه سیمې چې اوس مهال د دولت د مخالف وسلوالو په ولکه کې دي ترلاسه کړي. که څه هم د هغه سیمو ولسوالیو نومونه وانخیستل چې اوس مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، خو راپورونه وایي چې د افغانستان د شمال د یو شمېر ولایتونو د ځینو ولسوالیو په مرکزونو کې د مخالفینو بیرغونه رپیږي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې حکومت خپل عملیات یوازې په رسنیو کې پیل کړي او دوی ته د اوختو تلفاتو خبره بیا اساسه وبلله. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې شاید په روان 1409 لمریز کال کې د افغانستان جګړه نوره هم خونړۍ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته که څه هم د نصرت په نوم د پیل شویو عملیاتو په اړه خوشبيني ښیي، خو د دغه عملیاتو پر ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي.
کم پوځي عملیات چې اوس شروع شوي دي دا اړین و. اړین په دې چې سږ کال مخالفینو عملیاتو ته شدت ورکړی دی. په دې لحاظ باندې وړاندې تر هغه چې د هغو فصل جګړیز فصل په اصطلاح راورسېږي، دولتي پوځي ځواکونه باید دا عملیات ترسره کړي او انشاءالله امیدواري ډېره ده.
دا په داسې حال کې ده چې تیر 1906 لمریز کال له امنیتي پلوه خونړی بلل شوی دی. د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو تلفات، د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو او سیمو لاس په لاس کېدل، ډله ییزې انتحاري حملې، چاودنې، د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ څرنګوالی، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو موضوع او دوی ته د لازمو امکاناتو نه برابرول هغه مسایل دي چې په تیر کال کې تر ډیره په اړه خبرې کېدي.
افغان ځواکونو له دریو ورځو راهیسې د نصرت په نوم پوځي عملیات په افغانستان کې پیل کړي دي. د جګړې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې هڅې هم روانې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د سولې پر یوه ګډ پلان کار کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی، خو طالبانو ویلي دي چې له امریکایانو سره شایي خبرې وکړي خو له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د جنرال جان نیکلسن تازه څرګندونې د سولې په اړه د ملالې بشیر پر راپور کې
افغانستان او امریکا پر خپل ګډ پلان کار کوي چې لمخې به د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د امریکا رول روښانه سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په دغو اقداماتو کې شاید د تروریستي لست څخه د ځینو ډلو د نومونو ایستلو، د مالی مرستې ورکولو او داسې سیستم رامنځته کولو لپاره هڅې شامل دي چې سخت دریځ قانع کړي د امریکا د هوایي حملو قرباني کېدو پر ځای بیرته د ټولنې برخه سي. نیکلسن دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې خبريالانو ته وکړې. نیکلسن ویلي چې د سختري جوړلو ځینې غړي غواړي خپل عادي ژوند ته وګرځي او کندهار ته لاړ شي. د په وینا دوی پر همدې خبرې کوي چې دوه خلکو ته څوړ لار هواره کړي. له طالبانو سره د سولې خبرې لډېر مودې راهیسې د ټولو لوریو هدف دي، خو بیرسته چې یوې موافقې ته رسیدل شایي کلونه وخت واخلي. اسوسییټډ پریس وایي امریکایي نظامي چارواکي وایي چې تر 14 کلنې جګړې وروسته طالبان ستړي سوي دي او د دې ډلې څانګې شایي جلاسي او د سولې میز ته کښېني. خو د امریکا ولسمشر د روان میلادي کال د جنورۍ په 28مه نیټه وویل چې دی له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ اساس نه ویني، ځکه هغوی هرې خوا ته بې ګناه خلک وژني. په همدې حال کې طالبان ټینګار کوي چې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره باید له واشنگتن سره خبرې وسي، خو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دا ډله باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور د نیکلسن له قوله لیکي چې په ډیری مواردو کې د طالبانو غړي ځایي حکومتي چارواکو ته خپلې وسلې سپاري او دغو طالبانو ته ژمنه ورکول کېږي چې نه به توقیف کېږي او د ټولنې د برخه جوړېدو فرصت به ولري. نیکلسن ویلي چې تر نظامي، سیاسي او ټولنیز فشار لاندې باید نور سخت دریځ هم اړ ایستل شي چې له جګړې لاس واخلي. د ویلي چې شاید داسې وخت هم راسي چې ځینې سخت دریځ سوله کوي او په عین حال کې جګړه هم روانه وي. دا خبرې وروسته له هغه دي چې په دې وروستیو کې د سخت دریځو حملو ملکیان په نقشه کړي دي. په دغو حملو کې د جنوري میاشتې حمله هم شامله ده چې په کابل ښار کې د یو امبولانس په واسطه وسوه او تر سلو زیات کسان پکښې ووژل شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ایرلند او افغانستان ترمنځ د زیمبابوې په مرکز حراري کې یو ورځنی لوبه روانه ده. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. نن لوبه که په دغو دوو ټیمونو کې هر یو وګټله، د 2019 کال نړیوال جام ته به لاره پیدا کړي چې په ویلز او انګلستان کې ترسره کیږي. افغانستان تر دې دمه 1:26 منټې کړي دي. درې لوبغاړي سوسیدري دي. صفي الله سنګزي دا لوبه تعقیب کړې ده. دغه همدغه شیبه چې مې له تاسو سره خبرې کولې د دروازې ټک په ما اورېدلې دی هم سټوډیو ته راغی. سنګزي صاحب، څرنګه لوبه څرنګه روان ده ستاسو په باور؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. اوس خو د چایو د اوبو وقفه ده. افغانستان نشپېتو منډو ته ضرورت لري. 14 اوره پاتې دي، 14 اوره پاتې دي چې دغه لوبه پوره شي. نو افغانستان ډېر ښه روان ده، ځکه چې اووه وکټې آلرېډي افغانستان په لاس کې لري او ډېرې مهمې او قوي وکټې هم ستا د افغانستان سره. اوس وخت په کریز باندې چې ولاړ دي، د افغانستان دوه تکړه بیټسمینان او ډېر پخواني لوبغاړي او تجربه لرونکي لوبغاړي دي، محمد نبي او سمی شینواری، چې دوی له 89 میچونو نه دوی دواړو ډېر لوبېدلي دي. نو د افغانستان لپاره چانس زیات دی.
سمیولا شینواری شپږاویا میچونه تر اوسه پورې د افغانستان د ملي ټیم لپاره کړي دي او محمد نبي 9 میچونه کړي دي. او لکه څنګه چې تاسو ول چې دوی تجربه لرونکي لوبغاړي دي، دوی په دې باندې پوه دي چې رنځونه ډېر نه دي، باید په احتیاط ولوبېږي چې وکټ له لاسه ورنکړي.
طبعا د افغانستان لپاره د افغانستان د بریا په خاطر ټوله لاره د افغانستان د بریا لپاره هواره ده. اوس په وخت څنګه چې لوبه روانه ده، ځکه چې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې د ایرلند له ټولو لوبغاړو سره له هر یو سره بلد دي، ډېرې زیاتې لوبې کړي دي، په نړیوالو میدانونو لوبېدلې دي، او د افغانستان رن ریټ ډېر ښه دی، 14 اور لري، او منډې هم تقریبا مساوي منډې ورته پاتې دي، او د افغانستان چانس زیات دی.
لکه څو وره مخته چې فرزند افغانستان دوه لوبغاړي سر په سر تقریبا وسوسېدل، ګلبدین نایب او رحمت شاه، یعنی په لنډه فاصله کې سره وسوسېدل. که چېرته خدای مکه دغه اوس بیا یو دوه وکټې وغورځي، نو په افغانستان باندې به فشار ډېر زیات شي.
بله، طبعا دوه لوبغاړي چې د افغانستان سوځېدلي دي، د سیمي سنگ په نوم د یو ایرلندي لوبغاړي لخوا سوځول شوی دی، چې د سپین بال کې، یعنی دا یې ثابته کړه چې په نننۍ لوبه کې سپین بال ښه چلیږي، او که احیانا سیمي سنگ چې اورونه پاتې دي هغه بیا راسي، نو د افغانستان لپاره کېدای شي لږ څه بیا هم ستونزمن وي. سیمي سنگ فکر کوم تر اوسه پورې خپل اور کړی، یعنی درې اور نور هم پاتې دي ورته، هغه بیا راځي چې کولای شي امکان دې دی چې لوبه لږ څه خپل خواته ورواړي، خو اوس د افغانستان د بریا لپاره هر څه مهیا دي.
د خو اوس چې زه پاڼې ته ګورم، افغانستان په یو اور کې 3.8 منډې جوړي په اوسط حساب باندې، لیکن ورته په کار دي تباندې 15 په فی اور کې، یو څه بیا هم فشار شته که څنګه؟
فشار به په دې نه وي چې افغانستان وو وکټ لري په لاس کې، دغه فشار راکموي په خپله، او تفاوت ډیر زیات نه دی. 14 اور دی او نش په تمنډي، لس اور شپې تمنډي کیږي، نو د افغانستان چانس زیات دی.
څنګه چې بیا بل موضوع دې له خطر د میدان ته چې ګورو دی پیچ ته، ایرلند هم په سختي نمرې جوړولې، یعنی میدان هم دې ته سازګار نه دی چې د توپ راپورته شو بیټسمین یې ووهي او څلور یا شپږ واخلي.
په دغو هیوادونو کې به طبعا باید اوریدونکو ته ووایو چې دلته د مازدیګر لخوا یا لوبه چې کله تیزیږي زیاتیږي، اخر کې اخر اورو کې په میدان کې میدان شبنم راځي ور باندې، یا میدان مرتوبه کیږي، نو په وخت کې دوم اننګس لږ څه ښه وي، ځکه چې په دوم اننګ کې ډیر مشکل بنوي چې دغه چیسونه هم شوي دي په همدغو میدان.
بله، یعنی تیرو لوبو ته چې ګورو، دغه اوس چې تاسو دا خبره کول، افغانستان یو منډه بل هم واخیسته د محمد نبی منډې لسو ته ورسېدي، او سمیع الله شینواري شپړسو. ځینې کسان وایي دغه دوه فیګره، یعنی تر دې لسو چې بیټسمین ورغواړي، دا معنی لري چې د یو څه سیټ شوی دی په میدان کې، یعنی بیټنګ شاید بهتره وکړي. څنګه همداسې ده؟
لس نمرې خو ډېرې زیاتې نه دي، ځکه چې ځینې لوبغاړي په شلو اوټیږي، همیشه اوټیږي په شلو باندې.
ما مطلب دا ده چې یعنی تر لسو چې رسېږي په داسې حالت کې چې نمرې سختې، یعنی ته مجبور چې ډیر توپونه ولوبه، یا یو څه راحت شي بیټسمین که څنګه؟
په سخت حالت کې، یعنی چې لوبه په فشار لاندې وي، بیټسمین ته ضرورت دی چې له هر بالر نه دوه یا درې منډې هم که واخلي، بیا په آخر کې کولی شي هغه خپل جبران وکړي. نو ستاسو خبره سمه ده چې لاس نمرې هم که په سخت حالت کې اخیستلی شي، کولی شي چې په آخر کې دغه د بالونو تفاوت بیرته راکم کړي.
مننه صفی الله ستانکزی، د افغانستان د کرکټ د روان لوبي حال پر روانه خبرونه کې وړاندې هم درکو. افغانستان یو سلو درې څلوېشت منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي، او یا په بل معنا باندې افغانستان اووه شپېته منډې نورې په کار دي په دیارلس اوورونو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د معارف وزارت وایي چې سبا شنبه د حمل څلورمه نیټه به نوی تعلیمي کال پیل شي. د دې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل په 1400 لمریز کال کې معارف وزارت پلان لري چې په ټول افغانستان کې نږدې 1,000,000 نوي زده کوونکي جذب کړي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې.
نوی تعلیمی کال سبا د شنبه په ورځ په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لزرو ډیر ښوونځي د نامنیو له کبله تړل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د نوی تعلیمی کال د تیاریو په اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت په پام کې لري چې په 1400 لمریز کال کې له 1,000,000 ډیر نوي زده کوونکي جذب کړي. خغلی حقمل همداراز وویل چې په ټول افغانستان کې به زرګونه ښوونځي سبا د میلیونونو زده کوونکو قربانوي.
موږ به ان شاء الله تیاری زموږ دا چې څومره ډیر زده کوونکي خوندوی ته راځي هغه به جذب کیږي، او موږ وړاندوینه دا چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به خوندوی ته راځي، او ان شاء الله د دوی پراتللو سره به زموږ لومړی ټولګي بیا هم زده کوونکو نه ډاکوي. د دې ترڅنګ به د سباندې 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي خوندوی ایجادېږي، او په دې ډول سره به تر تیر کال په خوځ موږ د معرف خدمات او کړنې پراخیږي.
دی وایي د پوهنې وزارت پلان لري چې د دې کال په اوږدو کې د 1,000 نوي خونکو د استخدام ترڅنګ له 500,000,000 جلدو څخه ډیر درسي کتابونه چاپ او په خونځیو کې وویشي. ښاغلی حقمل تړل شوی خونځیو ته په اشاره سره وویل چې په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 1,050 خونځي تړل شوی، او هیله مندیشته چې په روان کال کې به دا شمېره راټیټه او زیات شمېر خونځي به د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. د همدارز وویل چې د افغانستان خونی سیستم غیر سیاسي، غیر نظامی او بې پرې بهیر دی، او هیڅوک نشي کولای چې له دې بهیره سیاسي او پوځي ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 1,490 لمریز کال له معارفه د ملاتړ کال نومولی دی. د افغانستان د معارف وزارت په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره د تیاریو خبر ورکوي چې همدا اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ډیری زده کوونکي د ښوونځیو د تعمیرونو، درسي کتابونو او د مسلکي ښوونکو له نه موجودیت شکایت کوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د پوهنې وزارت د بنسټونو د قوي کولو او د معارف جوړولو پر لور پیاوړي ګامونه پورته کړي، نو دا به د هیواد لپاره ګټور وي.
زه امیدوارم سږ کال د پوهنې وزارت وتوانی شي چې د معارف دپاره د مکتبونو د جوړولو دپاره په معارف کې د کتابونو د نشر او په کار اچولو کې د شاګردانو دپاره او د زده کوونکو دپاره ښه اقدامات وکړي، تر څو چې د موږ شاګردان وتوانی شي د لمر د نور نه او د آزاد هوا نه په خپل صنفونو باندې وستي او خپل درسونه به زده کړي.
ښاغلی حارث همداشان بي سوادي د افغانانو لوی ستونزه او غلې دښمن یاد کړ، او له پوهنې وزارت یې غوښتنه وکړه چې د ښوونې او روزنې د کیفیت د ښه کېدو په هدف باید خپلې هلې ځلې لا پسې تیزې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شبس خان زمخل نه در خوست ولایت نه در شکوت ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. بل دا خبره چې د افغانستان ټول ځوانان باید راجګ شي، په یوه جذبه سره ټینګار وکړي، یو پرمختګ وکړي چې د کونړ ته توغندي راشلل کېږي، باید دغه ځواب موږ ځوانان وایي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند څخه تاسو ته پیغام لرم. زاره دفاع وزیر دا خبر ډیره خوښه سوچ دی، وایي د افغان سرحدي ځواکونه اجازه ته اړتیا نه لري، باید دوی د پاکستان د بریدونو جواب ورکړي. نو زما پیغام هغو سرحدي ځواکو ته دا دی چې پر کوم انتخاب دغه توغندۍ راځي، دویم باید بینس له جواب ورکړي چې بیا داسې اقدام پاکستان ونه کړي.
السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولتاباد ولسوالۍ په تماس کې یم. شړلې خبرې کوم د دولتاباد ولسوالۍ څخه و تر وتلې د شیرینتګا ولسوالۍ عمر بوسات ته د استانې تر وتلې د چون تر وتلې د جنگ دای ساتل. زما د طالبانو مسترګې په لارې کې چې دوی به یو مفصل جواب ووایي ورپند و چې دا دغه مصیبت په موږ ګرځ د افغانانو خلاص ولي کتلې باره به خلکو پوري کړه نه و دغه آی نظر راغلی یم. په استانی کې په یو زاړه سم کې مې راولي دي، ډېر مسلمانان راغلي دي چې ماښام را د ورځې راوځي، پر شپو په کراچۍ کې د شپې ورته دیو اغوستل کنډوالو سلاغو ته، دا کنډوالې سلاغونه چې ځینې راووتم د ماشر ورځ به نو موږ نه ده لیدلي چې هغه به څنګه وي. زموږ دغه هیله ده چې دغه رسم بې سره عملیات تاسې هم بس کړي، تاسې هم خدای ته وګورئ، تاسې هم مسلمانان یاست. بالا نور دویره کیبه په وجه د خپل وختونو نه پات په دې باندې تاسو ته بالا مستو وايي ګریوان نو ستره لېږي چې دا عملیاتو څخه سره سي ساي او کې تاسو د فاریاب د ولایت څخه سره په تماس کې. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
اروپای ټولنې د روسي لپاره خپل استازي بیرته رابللی دی. د ټولنې دا ګام وروسته تر هغه پورته کړ چې بریتانیا ماسکو تورن کړ چې د پخواني روسي جاسوس په مسمومولو کې لاس لري. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده. مراد صاحب، اروپای ټولنې د خپلې دې پریکړې په اړه چې خپل استازی له ماسکو بیرته راوغواړي څه توضیح ورکړې ده؟
مننه شیبر صاحب. د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې د خپلې غونډې په پیلولو کې په اول سر کې دا پریکړه وکړه، ویل چې نه یوازې دا چې خپل استازی بل ماسکو نه راغواړي، بلکې د روسیې خلاف پر نورو اقداماتو هم غور کوي. البته تر اوسه پورې معلوم نه دي چې نور اقدامات به څه وي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، برتانیه وایي چې د دې ډیر زیات احتمال شته چې خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه پخوانی روسی جاسوس ته مسمومولو امر کړی وي، او په دې خاطر د برتانیې او د روسیې ترمنځ سیاسي او ډیپلوماتیک بحران رامنځته شوی. برتانیې درویشت روسی ډیپلوماټان ویستي، او روسانو هم ویلي چې په همدومره اندازه کې به برتانوي ډیپلوماټان وباسو. اوس مسأله تقریبا د اروپایي ټولنې او د روسیې ترمنځ شوې ده، ځکه برتانیې صدر اعظم شیبر صاحب وښودل چې اروپایي ټولنه باید یو ګډ دریځ ولري، او موږ باید د روسیې پر وړاندې خپل یووالی په دې موضوع کې څرګند کړو.
البته بریتانیا هغه هیواد دی چې له اروپایي ټولنې د وتلو په حال کې ده، نو څرنګه آیا ټول اروپایي هیوادونه د بریتانیا د دریځ ملاتړ کوي؟
مخکښ ټول اروپایي هیوادونه لکه جرمني، اسکندنوي هیوادونه، نور دا ټول د برتانیې تر شا ولاړ دي. مثلا د جرمني صدر اعظم ویلي دي چې دا وخت دی چې موږ باید خپله د دوی په اصطلاح یونیټي یا یووالی شو او څرګندې کړو. اما ځینې هیوادونه لکه څنګه تاسو ویل شي برشه پشته دي، لکه سلوواکیا ده او څه نور هیوادونه، چې هغې وایي چې که د روسیې خلاف اقدامات کوي په عین حال کې باید موږ خپل هیوادونه باید له روسیې سره روابط هم تر هغه کچه خراب نه کړو چې د برتانیې او د روسیې ترمنځ دي.
له رضوان مراد څخه په مننې د کرکټ حال دا دی چې افغانستان 124 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان 3 نورې منډې په کار دي چې آیرلند ته په دې یو ورځنۍ لوبه کې شکست ورکړي او نړیوال جام ته لاره وکړي، البته په 12.1 اوور کې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په انټرنیټ کې یو شمېر کسان ناسم خبرونه هم خپروي. اوس ګوګل پاڼې داسې هڅې پیلوي چې د دې ستونزې مخه ونیسي. تفصیل له اسمت څاروان.
ګوګل په انټرنیټ کې د دروغي خبرونو د مخنیوي لپاره په 3 کې 300 میلیون ډالر لګوي. ګوګل د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دروغي خبرونو سره د مبارزې لپاره د ژورنالیزم د کیفیت په نوم د 300 میلیون ډالرو په ارزښت یو پلان لري. د ګوګل د سوداګرۍ د چارو مشر فیلیپ شیندلر وایي ډېره ګرانه شوې چې په آنلاین دنیا کې د کار او ناکاره ترمنځ څوک توپیر وکړی شي. د ټکنالوژۍ چټکه وده د خبری صنعت په ګډون ټولو برخو ته چیلنج دی. ګوګل خپل پلان ګوګل خبری نوښت وباله، ویل چې پر دې پلان به په 3 کې 300 میلیون ډالر ولګیږي. د کمپنۍ په عین حال کې ویل چې خپلو خبری شریکانو ته 2.6 میلیارد ورکړي، او هر میاشت یې خپرونکو ویبپاڼو ته 10 میلیارد کلیکونو لار هواره کړې ده. په وروستیو کلونو کې پر ډیرو کمپنیو د جعلي خبرونو د خپرېدو په خاطر انتقادونه زیات شوي دي. دا ډول انتقادونه په ځانګړي ډول د امریکا د ولسمشرۍ له وروستیو انتخاباتو وروسته زیات شول. ګوګل غواړي د ډي ان فو په نوم یو نوی لابراتوار جوړ کړي. دا لابراتوار به د کره او ناکره خبرونو تفکیک کولای شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبر مجله په منځني سپد 12.8 په ټول افغانستان کې خبري شي، او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق په راستولې سیمس کې لیکلي دي، خدای دې وکړي چې دا کرکټ نننې لوبه افغانان وګټي او نړیوال جام ته ووځي. محمد ولی احمدی لفرا لیکي د بکواله ولسوالۍ کې خدای کول افغانستان د کرکټ نننې میچ ګټي. احمدی له هلمند لیکي له خدای به سوله وغواړو. عبدالکبیر بارکزای له هلمند لیکي طالبان سوله نه کوي.
عبدالولی وفا د هلمند لناوی ولسوالی لیکلی دی حکومت باید د هلمند پوهنې ته جدي پاملرنه وکړي. د سولې په برخه کې نورې سمیسونه هم را رسېدلي دي. عبدالقدیر تکین لیکي سوله د حکومت چیغه او مسؤلیت دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی دی له ګردیزه تر ډنډ پټان ولسوالي پورې سړک ته باید توجه زیاته شي، د ترانزیت امکانات پکې برابر شي او د پاکستان لور ته د ویزې سیستم فعال شي. په وروستیو کې چې د دې مجلې وروستیو ته رسېدلی یو، د کرکټ حال درکوم. افغانستان یو سل یو پنځوس منډې کړي دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او نه پنځوس نورې منډې ورته پکار دي چې په څه باندې لس ورونو کې یې بشپړې کړي. نور حال به بیا زما همکار په راتلونکي خپرونه کې هم تاسو ته درکړي. دا خبرې